بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران ریډیو قدرمنو ردونکو زمونږ سلامونه او نیکی پرزویانې ومنئ نن د دوشنبه ورځ د 1443 هجری لمریز کال د کب د میاشتې وشتمه د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې شپاړسمه او د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې 12 نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یې یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په یمن باندې د امریکا په هوایي برید کې د 40 کسانو د شهادت په هکله لیکل شوې ده. ورپسې یو ګردامیز لرو. دغه ګردامیز په افغانستان کې د پانګونې د اسانتیاو او لیوالتیاو په هکله برابر شوی دی. په دغه ګردامیز کې میلمانه دي کارپو عبدالوپی نادری او پانګوال مسعود حکمل. ورپسې به روژا د خدای میلمستیا پروګرام درته وړاندې شي او په آخر کې به د روژې د میاشتې د 14 نیټې دعا هم درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی فارس ټوډے ټک آی آر سلیش پی ایس. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته له یوې لنډې دمې وروسته. وقت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په پوځیانو حمله په کلکه وغندله. طالبانو له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې لومړیتوب بللی او لبنان به د اسرائیلو له نیواګر رژیم سره ساز باز ونه کړي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ایران به د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په پوځیانو برید په کلکه وغندلو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکئی همنا د پاکستان په بلوچستان صوبې کې د پوځ د عسکرو په بس باندې ترهګره حمله په کلکه وغندله. اسماعیل بکئی پرون د ترهګرۍ په غندلو کې چې په هر ځای کې په هره بڼه چې وي د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولي دریځ باندې ټینګار سره د پاکستان د وژل شویو کسانو کورنیو خلکو او حکومت ته تسلیت ویو او ورسره یې همدردي اعلان کړه. هغه له ټیروریزم سره د مقابلې او مخنیوي لپاره په سیمه ایزه او دوه اړخیزه سویو باندې د ملګرتیا او د هڅو د پیاوړي کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. پرون د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په نوشکي سیمه کې د پوځ د عسکرو په یو بس باندې ځانوژونکي حملې کې و پوځیان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي هم و. د پاکستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا خیبر پختونخوا بلوچستان صوبې کې له تیرو څو میاشتو راهسې ترهګرې حملې او بم چاودنې زیاتې شوي دي چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر بېګناه خلک وژل شوي او ژوبل شوي هم دي. اسلامی ایران به یمن د امریکا او د برتانیا تیری حمله وغندلې. زمون خبریال راپور کړی. د ایران د اسلامی جمهوریت د اسلامی تبلیغاتو د غغملتیا شورا په یوې بیانې کې په یمن باندې د امریکا او د انګلستان تیری ګر بریدونه په کلکه وغندل. دغه شورا په دغه بیانې کې ویل د روژې په مبارکې میاشتې کې د یمن په ملت او هیواد باندې د امریکا او د انګلستان د هوایي بریدونو بیا پیلیدل یو ځل بیا د یمن د ملت له زړور مقاومت څخه د سلطې د نظام ویره او د استکبار برمنډه څیره نندارې ته وړاندې کړه. دغه بیان زیاتوي چې د امریکا او د انګلستان دغه تریکدر اقدام نه یوازې د یو خپلواک هیواد په ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا باندې د تیری کولو ښکاره مزداک، بلکې د لاسوهونکي ستراتیژۍ د دوام ښکاره نښه ده چې د یرغلیز کنټرول د نظریې پر اساس ولاړه ده او هدف یې په لویدیځې اسیا سیمه کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو دوام، د هدایت شوي ګډوډۍ د منطق پیاوړي کول او د سیمې په نوي امنیتي نظم کې سلطې غوښتنې او نیوګرۍ ته د راووالي وربخښل دي. د ایران د اسلامي تبلیغاتو د غږ ملتیا شورا په دوام کې بیا ټینګار وکړ چې د امنیتي نسبیت د نظریې په چوکاټ کې د یمن د ماشومان او د ښځو په شمول په ملکي وګړو باندې د حملو هدف خودنه کوي چې لویدیځ قدرتونه خپلو جیوپولیټیک هدفونو ته د رسېدا په لاره کې د بشري حقوقو تر ټولو لومړنیو اصولو خلاف ورزي کولو ته تیار دي او د انساني امنیت مبهوم او د بشري حقوقو دوه ګونه معیارونه یوازې د خپلو ستراتیژیکو ګټو په چوکاټ کې بیانوي. طالبان وایي له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې لومړیتوب دی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د افغانستان د سرپرست حکومت یو چارواکي د ایران د باندنیو چارو د وزیر عباس عراقچی پیغام ته په غبرګون کې چې د ایران د سفارت لخوا په ایکس انټرنیټ پاڼې باندې خپور شو ټینګار وکړ. د کابل لومړیتوب له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو ټینګول دي. په هرات کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د نمایندګۍ مرستیال رحمت الله فیضان په خپل ایکس انټرنیټ پاڼه کې ولیکل، راځئ چې د ایران او د افغانستان ترمنځ له موجودو امکاناتو په ګټه پورته کولو سره د دواړو هیوادونو د ملتونو هوساینه او پرمختګ په دا ډول تامین کړو چې ګډو دښمنانو ته هیڅ ضرورت ونه لرو. هغه زیاته کړه چې ایران د خپلو ستراتیژیکو بندرونو له لارې د فارس خلیج او د مرکزي آسیا د هیوادونو ترمنځ په یو ارتباطي پل باندې بدل شوی دی. فیضان د خواب هرات د اورګاډي لارې د ترکمنستان او د افغانستان د ګازو نلیکې ته اشاره وکړه او د چابهار بندر پراختیا د دغو ملګرتیا او بریالۍ بلګې وبللې. د افغانستان دغه چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي دي چې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په ایکس انټرنیټ پاڼه کې د خارجه وزیر عباس عراقچی په کال وویل زموږ ګاونډي هیوادونه د ایران لومړیتوب دی. دنیا پوهیږي چې د ټوریزم ریشا په پاکستان کې ده. زمون خبریال راپور کړی د هندوستان لومړي وزیر نارندرا مودی په پاکستان تور لګولی چې ټوریزم صادراوي او زیاته کړې ده چې دنیا په هر ګوټ کې کترهګر برید کیږي نو جړه یې په یو ډول پاکستان ته رسیږي. مودی پرون له امریکایي پوډکاسټر لیکس پرډمن سره په یوې مرکې کې ویلي چې ټوریزم پورې اړوند فعالیتونه په اسلام آباد کې کیږي او نوې ډلۍ د پاکستان په خاوره کې له ترهګرو بریدونو سره هیڅ تړاو نه لري. د نوموړي په خبره سره له دې چې هندوستان د پاکستان بېلیدل ومنل خو دا هیواد د سوله ییز ګډ ژوند پر ځای د نورو په استازیتوب جګړې اوښتی دی. نارندرا مودی پاکستان د ګډوډۍ رامنځته کولو ځای وبلو او د پاکستان پر مشر تابای غاکړی چې ترهګرۍ پرېږدي او د سولې لاره خپله کړي. د یادونو وړ ده چې مودی دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي دي چې نوې ډلۍ له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی و. لبنان به هیڅکله د اسرائیلو له نیوګر رژیم سره ساز باز ونه کړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د لبنان په پارلیمان کې د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله استازي علي پیاس په یو لړ څرګندونو کې د صهیونیست رژیم په حقله د خپل هیواد په همیشاني دریز باندې ټینګار سره وویل چې لبنان به هیڅکله د اسرائیلو رژیم سره د اړیکو د دادی کولو لاره ونه مني. هغه په یو لړ څرګندونو کې چې د لبنان په جبل عامل سیمه کې د روژې د میاشتې او د معلم د ورځې په مناسبه ترسره شول په یوې وینا کې وویل لبنان به هیڅکله او په هیڅ شرایطو کې د اسرائیلو رژیم سره د اړیکو د دادی کولو په لور حرکت ونه کړي. هغه صهیونیست رژیم داسې دښمنو بلل کوم چې د لبنان له موجودیت، هویت او ګټو سره په کامل تضاد کې دی او خبرداری ورکړه چې باید مقاومت ته په اړونده محاسباتو کې غلط ملګرتیا و نه کړو، ځکه چې زموږ دریز په ټولو ممکنه اوزارونو سره د نیواکي ټاټوبو په کامل ډول آزادول او د امریکا او د صهیونیست رژیم د سلطنتګرۍ په مقابل کې د لبنان د واکمنۍ په دفاع کولو ولاړ دی. صهیونیست رژیم د لبنان نه جنوب څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو لپاره په ټاکل شوي مهلت سترګې پټې کړې دي او هماغه راز د لبنان په څو سیمو کې نیوګرانه شتون لري. د صهیونیست رژیم دغه اقدام په داسې حال کې دی چې اسرائیلو نیوګرانو په دوامداره توګه دوربند موافقې خلاف ورزیانې کړې دي او د لبنان د سرحدي سیمو پر ضد خپلو حملو ته دوام ورکوي. امریکا د صهیونیست رژیم د دفاع په رول کې په یمن برید کړی. هیڅ نه خبري اژانس راپور کړی د عراق النجبه غورځنګ په یوې بیانې کې په یمن باندې د امریکا د جنایتکارانه حملو د غندلو په ترڅ کې دغه اقدام د واشنگټن د کړچار د دوه ګڼوالي او له ترهګرۍ د امریکا د ملاتړ کولو نښه وبلله. د عراق د النجبه اسلامي غورځنګ سیاسي شورا په یمن باندې د امریکا د تیری شنبې ورځې له حملو وروسته په یوې بیانې کې وویل، نن او سبا په ټول وجود سره وایو په سیمه کې د امریکا شتون د دغه سیمې د اوسیدونکو لپاره لورنۍ وژلې کډوالۍ او نابودۍ پرته بل هیڅ نتیجه نه لري او د سیمې خلکو د امریکا د غرتګر او د ظلم کوونکي حکومت د شتون په وجه هیڅکله رامخته ثبات نه دی لیدلی. د عراق النجبه غورځنګ وویل، نن وینو چې امریکا په مقاومت کوونکو زړاور او کرامت لرونکي امن باندې حمله کړې ده چې د جنایتکارو صهیونیستانو د دفاع کوونکي او د ملاتړ کوونکي رول ولوبوي. په داسې حال کې چې په فلسطین کې د اسرائیلو په نسل کوشي او د ماشومانو په وژلو سترګې پټوي. دغه رات د یمن لوړې سیاسي شورا هم په یوې بیانې کې ویلي دي چې د یمن پر ضد د تېرېګرو تنبیه کول به په دقیق او دردونکي ډول ترسره شي. د یمن د روغتیا وزارت د امریکا په حملو کې د شهیدانو شمیر 34 او د ژوبلو کسانو شمیر 30 تنه وبله چې اکثره پکې ښځې او ماشومان شامل دي. دغه راز د عراق په لمبار ولایت کې وضعي چارواکي عماد مشل الدولیمی له سوری سره د عراق په سرحد کې د الولي سرحدي لارې پرانستل کېدا ته اړوند خبرونه دروغو بلل او د دغه لارې د تړل کېدا علت امریکا ته اړوند وبله. د عراق په لویدیځ کې په لمبار ولایت کې د الردبه سیمې ولي عماد مشل الدولیمی عراق ته د سوری د بهرنیو چارو د وزیر اسد الشیبانی له سفر سره په یو وخت له الولي سرحدي لارې د عراق او د سوری ترمنځ د تجارتي شیانو د مبادلې او د مسافرانو د تګ راتګ د لاسره پیلیدا په حق لاړوند خبرونو ته په خبرګون کې ویل، دغه خبرونه بیا اساسه دي او تر اوسه د سرحدي لارې د پرانستلو په باره کې د عراق د حکومت لخوا کوم حکم نه دی ورکړل شوی. امریکا د یمن د میلا د ارادې په ماتولو کې ماتې خوړلې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی، د عراق اسلامي مقاومت ډلو په یمن باندې د امریکا د تیریو او د یو شمېر خلکو د وژلې او ژوبلې په غندلو سره ټینګار وکړ. دغه تیری ثابتوي چې امریکا د یمن د خلکو د ارادې هوډ په ماتولو کې سخت ماتې خوړلې ده. او د چین ولسمشر د اروپایي هیوادونو په غونډه کې د ګډون بلنه رد کړه. زمون خبریال راپور کړی، د چین ولسمشر شي جینګ پینګ د پیکینګ او د اروپایي اتحادیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د 50مې کالیزې په مناسبت په بروکسل کې په یوې غونډې کې د ګډون کولو بلنه رد کړې ده. چین همدا و د تایوان په هکله چې د اور ډلې د ځینو اروپایي هیوادونو په بیانې سخت نیوکه کړې ده. خبرونه ختم شول.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پر نږدې کېدو سره پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. حامد کرزي زده کړې د نجونو شرعي حق ګڼلې او زیاته کړې ده چې د نجونو تعلیم د دې هېواد د سوکالۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. هغه ټینګار کړی چې زده کړې د هېواد د پرمختګ بنسټ دی او ځوانانو ته باید په هېواد کې د زده کړو زمینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر نجونې هم له سرپرست حکومت څخه غواړي چې د دوی پر مخ د نجونو ښوونځي پرانیزي.
تنها خواست من از امارت اسلامی این است که مکاتب را روی دختر خانم ها باز کنند.
خواست من از امارت اسلامی این است که پهنتون و مکاتب را روی دختران افغانستان باز کنند و ما تعهد می دهیم که با رعایت حجاب اسلامی و پایبندی به قانون های امارت اسلامی و دین اسلام در راه علم و دانش پا بگذاریم.
ټاکل شوی راتلونکو څو ورځو کې د هیواد په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل شي. خو سرپرست حکومت تر دې مهاله ښوونځیو ته له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ په اړه څه نه دي ویلي. فضل غنی حقبال، تهران، راډیو کابل.
وګوردونکو په دغه راپور سره زموږ خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غاگ.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو قدر من اردون کو وزوی سیاسی تبصرہ در تروڑان دی کوچی پیامن باندې د امریکا د هوائی بریدونو په حق لده. امریکا په خپل بریدونو کې لوی وقفې وروسته تیره شپه د یمن په پلازمېنې سنا کې د جربان په سیمې سختې بمباری وکړې چې له کابل تر اوسه 40 کسان شهیدان او له 100 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د امریکا او د انګلستان تیریګرو جنگي الوتکو دغه راته د یمن په البیزا ولایت کې په الکوریشیا او میکراس او د مارب ولایت د مجزر په ولسوالیو په حجا ولایت کې په موبین سیمې او په سادا ولایت کې په بخش سهار او په لاب سیمو باندې سختې بمباری کړې دي. د امریکا دغه جنایت له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. د فلسطین مقامه ډلو هم د دې بریدونو په غندلو سره د یمن په ملاتړ کې د اسلامي او د عربي ولسونو د مظاهرو غوښتنه کړې ده. د یمن د انصارالله غورځنګ سیاسي دفتر غړي محمد البخیتی په دې باندې په ټینګار سره چې یمن به هیڅکله د فلسطین له ملاتړه لاس ونخلي وویل چې یمن د دښمن یرغلونو په ځواب ورکولو کې رښتینی دی. امریکا دې زموږ د ځواب په تمه واوسي. د یمن لوړې سیاسي شورا دغو حملو ته په غبرګون کې پیوی بیانی کې ویل په ملکی وګړو باندې حمله کول د امریکا د نتوانۍ خودنه کوي او دغه حمله زموږ له غازی ترنګ څخه له ملاتړ څخه نه منه کوي، بلکې حالات به نور هم پسې سخت او شدید کړي. په همدې زمینه کې د یمن د سرونه غورځنګ سیاسي دفتر په وی بیانی کې ویل چې د سنا په شمال باندې د امریکا تیری به بی جواب پاتې نشي او زموږ ځواکونه د ورته مقابله کول او د بریالیتوب تر تحقق پورې د جنگ د دوام لپاره تیار دي. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غاگ.
نو ول عالم تا سړی نه شوې لای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانستا کول دغه غواړي
موږ تکرات سره دا وي چې موږ څه کوم لري غار روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګای چې موږ وزارت څالو رو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه، وخت مو په خیر. زه ته ولاخ غنیم او تازه هندار خبرونه اوري. افغانستان چې تر ډیره کچا یو واردونکو هیواد بدل کیږي، په ورستیو کلونو کې پکې د پانګې اچونې په ترڅ کې بیلابیل تولیدي فابریکې جوړې شوې چې له عملی په ګرش بیر برخو کې خپل تولیدات زیات شوې دي. دغه هیواد د خپل جغرافیایي موقعیت، اقلیم او طبیعي سرچینو له امله په بیلابیلو برخو کې تولیدات لري. دا تولیدات په عمده ډول په کرنې، مالدارۍ، صنعت او لاسي صنایعو برخو ویشل کیږي. په وچ او تازه میوه کې افغانستان بادام، پسته، جلغوزي، کشمش، انځر، زردالو او دغه راز په تازه میوه کې دغه هیواد انګور، انار، مڼې، شفتالو او نورې وچې او تازه میوې بهر ته صادروي. په دغه هیواد کې د جوارو، وربشو او غنمو د تولید ترڅنګ کچالو، پیاز، رومي، بانجان او نور سبزیجات دي چې په پراخه کچه له کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. په ټوله کې زعفران له مالدارۍ څخه بیلابیل تولیدات، صنعتي تولیدات چې پکې سیخ جوړول، سیمنټ جوړول او ګڼ نورې برخې شامل دي، د افغانستان د وروستیو تولیداتو څخه ګڼل کیږي. افغانستان دا مهال د جوس، مربا، اچار او لبنیات تولید په برخه کې هم مخ پر ود روان دی. د غراز د ټوکر او رخ جوړولو، غالۍ اوبدلو، قیمتي ډبرو، د لرګیو، فلزاتو او څرمنو څخه د بیلابیلو توکو جوړولو برخه کې هم په تولیدي او صادرونکو هیواد په توګه یادېږي. په ټوله کې ویلی شو چې دغه هیواد په شاوخوا 130 وارداتي اقلامو کې د ځان بسایني پر لور روان دی چې دا د اقتصادي ودې یو مثبت ګام دی. خو نړیوالو لخوا د افغانستان سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندل د ګاونډیو او سیمې یو شمېر هیوادونو سره سوداګریزو هوکړو په ښه توګه نه تطبیق، د بېلابېلو لاملونو په ترڅ کې له ګاونډیو هیوادونو سره لارې تړل کېدل او ګڼ نور هغه موضوعات دي چې د افغانستان د تولید شوو توکو صادرات او دغه هیواد ته واردات له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په همدې موخه دغه هیواد هڅه کوي چې د خپل تولیداتو په زیاتولو سره په بېلابېلو وختونو کې د ننګونو څخه وژغورل شي. خو څه ډول؟ په همدې موضوع مو د تهران راډیو هنداره خپرونه ځانګړې کړې. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو، یوه لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو. د تهران رادیو درنوردونکو او د هنداري د خبرونه خوګو مينوالو، یو ځل بیا هم خرغلاسه د افغاني تولیداتو بازار موندنې ستونزو او د فرصتونو څخه په دغه برخه کې د مناسبې ګټې اخیستنې په موخه مخ پر ورزنګړې کړي. بس کرا سره د اقتصادي چارو کارپوه غلی عبدالوفي نائب سای او د افغاني تولیداتو اړوند د سکارام احمدي بازار موندنې شرکت مشر مسعود حقمل ملمانه دي. خپل دواړو ملمنو او تاسو درنوردونکو ته خرغلاست وایم. حقمل صاحب، اصل تاسو پیل کړو، تاسو په روسوي کې په پراخه کچه د وطني تولیداتو د نندارتونونو جوړولو برخه کې کار کوي. څومره افغاني تولیداتو ته زمينه برابره شوې ده؟ یعنی کومو برخو کې افغانستان خپل تولیدات لري؟
ډیر زیاته مننه ګڼه صاحب. په افغانستان کې په روسوي کې د خودکفایي په موخه باندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ډیرو تولیدی فابریکو ته د ایجاد زمینه برابره شوې ده، او پم دې خاطر باندې صنعتکارانو د تولیداتو په برخه کې سرمایه گذاری کړې دي. په اوس وخت کې د سټیل په برخه کې، د غذایی موادو تولید په برخه کې، د تعمیراتي موادو تولید په برخه کې، د ظروفو او قرطاسی په برخه کې، او د دې ترڅنګ د ادویجاتو په برخه کې په کافي اندازه تولیدي کارخانه د افغانستان په هر ولایت کې شته دی، او دا د دې سبب کېږي چې موږ بهرنیو توکو ته نه وایو او د خپلو توکو څخه ګټه واخلو. د بازار موندنې په برخه کې او د دې په خاطر باندې چې خلک افغان تولیداتو ته په اسانۍ سره هو وی او باور وکړي چې دا تولیدات د نورو تولیداتو نه ښه دي، غوره لارې دا ده چې په افغانستان کې په عامه پوهاوي کې کار وشي. او د دې لپاره د صنعت او سوداګرۍ وزارت خپل کار کړی دی، او یو لارې د نندارتونونو زیاتوالی دی. اوس په هر ولایت کې د افغان تولیداتو د کارونې او دې ته د تبلیغاتو په خاطر باندې نندارتونونه جوړیږي، او په نندارتونونو کې افغان تولیدات د غوی د کیفیت ستاندرد او د ګټو په اړه باندې معلومات ورکول کیږي. حکومت هم د هغو تولیداتو چې په افغانستان کې کیږي، د دې په خاطر چې د بهرې د وارداتو مخه ونیول شي، نو په بهرنیو توکو باندې تعرفې لوړې کړې دي، او په دې خاطر باندې خلک په اسانۍ سره په ارزانه توګه باندې د افغان تولیداتو نه ګټه اخلي. خوشبختانه یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې په کور دننه اوس دا باور زیات شوی دی، هغه توکي چې په افغانستان کې تولیدیږي خلک پیدا باور لري چې د ستاندرد او کیفیت لمخي اهمیت زیات دی، او خلک د ملي احساس لمخي کارونې ته زړه ښه کوي.
ډیره زیاته مننه هغلی مسعود اقبل چې ځواب مو راکړ. هغلی نایبزه صاحب، افغانستان په کومو برخو کې په ځان بسایا دی او هغه کوم لاملونه ول چې دغه هیواد اړ شو چې خپلو تولیداتو ته کار او فکر وکړي؟
مننه. ګورئ، وخت کې چې کله د داخلي تولیداتو بحث راځي او په هغې باندې د اتکا یا د ځان بسایینې موضوع مطرح کیږي، دا یو اوږده پروسه ده. دا د دوه کلونو درې کلونو پروسه نه ده چې دومره زر دې وشي. له تیرو شلو کلونو راهیسې همدغه بحث و چې افغانستان باید په ځان باندې اکتفای، په خپلو تولیداتو باندې باید په ځینو سکتورونو کې متکی اوسي. خوشبختانه په ځینو توکو کې که موږ وګورو، که مشخصا یادولی شو، مثلا دا د چرګانو برخه یا پولټري فارمونه وګورئ، تاسو دا د لبنیاتو برخه وګورئ، یا په کور دننه د ځینو لاسي صنایعو برخه وګورئ، یا د کرنې په برخه کې ځینې حاصلات چې تاسو وګورئ، په دغه برخه کې افغانستان د اتکا نقطې ته نږدې شوی دی او لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. او دا څو علتونه لري چې ولې وشول او دې ته ولې ډېره توجه باید لا وشي. لومړۍ نقطه چې دا په دې وروستیو درې کلونو کې په افغانستان باندې دغه اقتصادي بندیزونو، د نړیوالو راکړې ورکړې، بانکي بندیزونو، دغه نور شیان هم سرپرست حکومت مجبورې، هم سوداګر مجبورې، هم تجاران مجبورې چې خپلو داخلي توکو ته د لومړیتوب ورکړي. دا یو مسله وه. دویم، د ګاونډیو هیوادونو سره چې کوم موږ سوداګریز تړونونه لرل، قراردادونه هم لرل، د هغوی صحیح تطبیق د هغې خوا څخه نه و. د افغانستان لخوا به دا تطبیق کېدل او د ګاونډیو هیوادونو لورې به داسې نه تطبیق کېدل. مثلا د پاکستان سره موږ د اپټا او اپټکا دوه تړونونه لرو چې یو د سوداګریزو د همکارۍ دی او بل د ټرانزیټ په برخه کې د همکارۍ دی، چې په دواړو برخو کې دا غیر لوري څخه تل موږ ته منفي ځواب راکړل شوی دی، یا داسې منفي اقدامات شوي دي چې زموږ سوداګریز به تورې کول او دوی په داخل کې بیا د افغانستان پانګونې ته زمینه مساعدوله. مثلا تاسو که وګورئ، خوجانی صاحب، څو کلونه وړاندې به د پاکستان څخه ډېر زیات چرګان راتلل، خو کله چې دغه څو دفعې تورخم بند شول، جنجالونه، سیاسي ترنګلتیاوې راغلې، دا به بند شول، مارکیټ کې به تقاضا بیخي زیاته وه، عرضه به کمه وه، نرخونه به بره لاړل. دوی زموږ افغان پانګوال مجبور کړل چې په کور دننه په دغه برخه کې سرمایه ګذاري وکړي. نن ورځ هغه موږ د اکتفا نقطې ته پکې رسیدلي. همداسې څو سکتورونه وګورئ، ځینې وخت دغه بحراني حالتونه چې دي د سوداګرو لپاره، د پانګوالو لپاره په یو فرصت باندې بدل شي، او دغه فرصت نه د ګټه اخیستل داسې شي چې سړی پکې د اکتفا نقطې ته ورسیږي. نو تر یو حده ترینه راځي، خو ځینې ستونزې شته دي. ځینې ستونزې هم په نړیواله کچه دي، په دې برخه کې هم د حکومت له لوري او هم د داخلي پانګوالو له لوري دي. نړیواله ستونزې هغه کزه خبره ډېر اوږده نه شي. د پانګونې د جلب او جذب لپاره باید منظم میکانیزم باندې کار وشي. تنا باید داسې ونه ویل شي چې یو پانګوال دی راشي داخلي او هغه افغانان چې بیرون دي، دوی ته باید بستر برابر شي، دوی ته باید اسانتیا ول شي، د ټکس په برخه کې، د بیوروکراسۍ په برخه کې، د دوی د امنیت په برخه کې، د پروسو د اسانتیا په برخه کې، او همدارنګه چې کله دوی په داخل کې راځي، دوی ته باید ځینې نور پیکیجونه، سهولتونه باید برابر شي. د دوی د سرمایه ګذارۍ لپاره د ځمکې مسله ده، د دوی د سرمایه ګذارۍ لپاره د نورو دولتي سکتورونو، خصوصي سکتورونو سره د همغږۍ میکانیزمونه دي چې په هغې باندې کارونه وشي. نو مشخص تاسو د پښتنې په ځواب کې به ویم چې دغه پروسه باید ګړندۍ شي او سرپرست حکومت باید دې ته ډېره توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه هغلی عبدالوفی نایب زای چې ځواب مو راکړ. دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. دوستانو، یو ځل بیا هم خرغلاس هندر خپرونه اوري چې د افغاني تولیداتو بازار موندنې ستونزو او د فرصتونو څخه په دغه برخه کې د ګټې اخیستنې په موخه مو ځانګړې کړي. بس دوام ورکوو. حقمل صاحب، کومې نورې لارې چارې دي چې افغاني تولیداتو ته د لا زیاته پاملرنه وشي او کار ورته وشي؟ او تاسو د افغانستان په کومو برخو کې د تولیداتو کمی ګورئ او هیل لري چې په هغه برخو کې هم افغانستان خپل تولیدات ولري؟
ډیره مننه افغاني صاحب. ژوندی اوسېږي. د افغان تولیداتو د ترویج او د تولیداتو څخه د ګټه اخیستنې لپاره غوره لاره دا ده چې خلک د نندارتونونو کې برخه واخلي او د نندارتونونو په ذریعه باندې عامه خلک او عامه افکار په اسانۍ سره روښانه کیږي. دوی ته دا په ډاګه کیږي چې افغان تولیدات او محصولات د کیفیت او ارزښت لرونکي دي، او چیرته دا تولیدات وکارول شي دوی به هم د خپلې سرمایې د فرار د مخنیوي سبب شي، او هم به د خپلو متشبثینو سره مرسته وکړي. او بله موضوع دا چې ستاسو دې پوښتنې په ځواب کې چې څنګه کېدلی شي چې په نورو برخو چې اړتیا لیدل کېږي سرمایه ګذاري وشي. په افغانستان کې اوس په پریمانه توګه د سټیل په برخه کې، د غذایي موادو د تولید په برخه کې، د معدني اوبو د تولید په برخه کې، د بیوریج په برخه کې، د دې تر څنګ د فیډمیلونو په برخه کې په کافي اندازه تولیدات موجود دي. ځینې نورې برخې چې هغه د برقي سامان آلاتو د تولید برخه ده، متاسفانه په دې برخه کې چا سرمایه ګذاري نه ده کړې، او تر اوسه پورې په دې برخه کې کار نه دی شوی. او بله موضوع د ماشینریانو د تولید برخه ده چې مونږ ډېر توکي اوس هم د دغه په برخه کې د الکترونیک وسایلو په برخه کې له بهره راوړو، دلته پیټ کیږي او بیا د افغانستان په نوم باندې خرڅېږي. نو غوره خبره دا ده چې په دې برخه کې هم تولیدات شروع شي، او دا یو ښه طریقه ده. بل د خامو موادو تولید دی چې په دې برخه کې هم پکار ده چې مونږ په کور دننه سرمایه ګذاري وکړو، او د خامو موادو چې په هره برخه کې دلته تولیدات کیږي
د سکارام احمدی بازار موندن شرکت رئیس هغلی مسعود حقمل چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو جواب کړي کور مودان نایب ځای صاحب، وطني تولیدات بازار موندنې یا پټوله کې ورته د خلکو د پاملرنې اړولو په موخه د ولس سوداګرو یا پانګوالو حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ فکر کوي چې هغه پانګوال چې دلته تولید برخه کې کار کړی ورته لازم سهولتونه برابر شوي دي؟
ګوري کله چې د مسؤلیتونو بحث راځي، او څنګه ستاسو درې کټګوري یادونه کړل، لومړی د حکومت مسؤلیتونه دي. حکومت باید پانګوالو ته ځینې اسانتیاوې یا ځینې سکتورونو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، مثلا د زیربناو په برخه کې سرمایه ګذاري ده، مثلا د کرنې په برخه کې د سرمایه ګذاري لپاره د فرصتونو وانمود کول یا ښکاره کول، مثلا د ځینو جدي پالیسیو وضع کول دي. دا هر نقطه باندې کېدلی شي ډېر بحث وشي. مثلا ځکه دلته په یو پولټري یا مرغداري فارم جوړوم، نو دا باید هلته بیا تعرفي په وارداتي چرګانو باندې لوړې شي. همدغسې هر توکي، مثلا که زه د زعفرانو په برخه کې په هرات کې کار کوم، نو ایراني زعفرانو مقابل کې باید اقدام وشي. همداسې په نورو ګاونډیو هیوادونو سره چې کوم راکړه ورکړه موږ لرو، که خپله برخه کې تولیدات لرو، نو حکومت مسؤلیت دا دی چې جدي پالیسي باید دې برخه کې ولري. یو د کورنۍ پانګوالو لپاره باید د تشویق ښکاره کړنلاره ولري. دا دوه، د سرمایه ګذاري د پانګوالو لپاره باید مشخص سکتورونه ولري، او هغه کې د اسانتیاوې اعلان کړي. نو دا د حکومت په ټوله کې مسؤلیتونه دي زما په نظر باندې. د پانګوالو مسؤلیتونه، پانګوال باید په هغه سکتورونو کې دلته سرمایه ګذاري وکړي چې عمل منفی ولس ته په لانګ ټرم کې په اوږد مهال کې ډېره ګټه ورسوي. مثلا زمون کرنه چې د تر اوسه پورې دودیزه عنعنوي ده، ولې د کرنې په برخه کې یو سوداګر نه راوړاندې کیږي چې لویه پانګونه وکړي، بزګر وهسه هغه مسلکي کې زمونږ عنعنوي هغه کرنه چې ده په عصري کرنې باندې واړی، دې برخه کې واړه واړه کارونه شوي دي، خو نه دي شوي. یا مثلا د ټکنالوژۍ په برخه کې سرمایه ګذاري چې یو څو کمپنۍ دلته رامنځته شي، د انټرنیټ په برخه کې پانګونه وکړي، دا د انټرنیټ بیې راټیټې شي، او انټرنیټ سره به زیات نور کارونه تړلي دي. یا مثلا د بانکدارۍ په برخه کې، په نورو برخو کې باید دی پانګونه وکړي. نو دا د هغه سوداګرو مسؤلیتونه دي چې په لویو سکتورونو کې باید دې سرمایه ګذاري وکړي، او دا ریسک باید واخلي. درې، مسؤلیت د عام ولس یا د عام خلکو دی. عام ولس ګوره خام بی د علم هیڅ هم نه کیږي، خو یعنی څه دی باید ځان کې مسلکي مهارتونه وروزي. زه ولې دې ته ضرورت ولرم چې یو پاکستانی اګل کار زما په جلال آباد کې کار وکړي او مزدوري وکړي؟ زه ولې دې ته ضرورت ولرم چې ازبک ورور مې د ازبکستان نه راشي او په مزار کې دې کار وکړي؟ زه ولې دې ته ضرورت ولرم چې نور هیوادونه راشي؟ زه په کور دننه د بیروزګارۍ یا د انامپلایمنت ریټ ډېر لوړ دی، بیروزګاري ډېره ده، خو مسلکي کارمندان نشته دی دلته. حتی د رنګوالۍ په برخه کې ډېر کم موږ مسلکي خپل کارمندان لرو. نو ډېر واړه واړه، مثلا که چېرته بیا لوی کچې ته ځي، مثلا موږ پروفیشنل سرٹیفائیڈ اشپز نه لرو، مونږ سرٹیفائیڈ د لوجستیک په برخه کې کارمندان نه لرو، مونږ سرٹیفائیڈ په نورو برخه کې کارمندان نه لرو چې دغه سرٹیفیکیشن یا نړیوال معتبر سندونه ولري. نو د ولس لومړی مسولیت دا دی چې خپل مسلکي پوهې مسلکي مهارتونو باندې کار وکړي. دا یو دویم ډېر جدي مسله د ولس راځي کې جوړ ده، هغه د کورنۍ او تولیداتو څخه استفاده کول دي. پس مخ دې باور وکړه چې قندار ته تللی وم، د هغې ځایه پرستامول ورته جوړېدل، دوای جوړېدل، یعنې کیفیت یې نسبت نورو ګاونډیو هېوادونو ته جوړېدل ډېر برما یا پروسه د نږدې نه وکتله، کوم مواد هغې کې کارېدله. نو دویم مسؤلیت چې د ولس جوړېږي هغه په خپلو توکو باندې اعتبار کول دي، او دریم هغه حکومت چې کومې پالیسۍ جوړوي د سوداګرو د اسانتیاو دپاره د هغې په تطبیق کې باید ولس همکاري وکړي، حکومت سره پاره برخه کې. نو زما په نظر باندې دغه کلیدي فکټرونه دي چې کولای شي افغانستان پرې د خودکفایۍ په طرف باندې ګامونه واخلي.
د اقتصادي چارو کارپوه هغلی عبدالوفي نایبزای نړۍ مننه چې بس ته راغلي او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستان اوسن خبرونه مو په همدې ځای کې پېټو ورسېدل. خپل ملمنو او تاسو له ملتیا نړۍ مننه کوم. تر بیا هم په لاس پرم رمو ملشه. روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاها قد اقبل شهر الله.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو که په دې موده کې د عبادت له خونده بې برخې پاتې شوي یو، نو شاید وجه یې دا وي چې د کوم انسان حق مو په غاړه دی. د اسلام په مبین دین کې د نورو د حقوقو خیال ساتل ډیر مهم دی، حتی د خدای تعالی د حقوقو له خیال ساتنې هم ډیر اهمیت لري. عزتمن اوریدونکو، د روژې د مبارکې میاشتې په لړ کې د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ له شپاړسمې برخې سره مو په خدمت کې یو. هیله ده چې تر دې دمه مو روژې ښې تېرې شوې وي. نو دا نننۍ وینا درته زه فاطمی او زما محترم همکار
زیب شاهین
در اورو. هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د رمضان میاش له نیمه وخت له دوه اونیو ډیر اوشل چې د خدای پاک د رضا او د هغه د احکامو د اجرا کولو لپاره سو ساعتونه له خوراک څخه خلاص واخلو. روژه پخلا، قرآن لولو او محرماتو او گناهونه مو پریخی دی، خو آیا د عبادت خوند مو هم سکلی دی؟ که پدې موده کې د عبادت له خونده به برخې پاتې شوي یو، نو ښایي وجه دا وي چې کوم حق الناس مو په غاړه دی. په اسلام کې د نورو انسانانو د حقوقو خیال ساتل ډیر اهمیت لري، او حتی د خدای تعالی د حقوقو له پوره کولو هم ډیر مهم دی. په اصولي توګه د هر مؤمن په غاړه دی حقونه دي چې ورسخه په حق له پوښتنه کیږي. یو د نفس حق دی، یو د الله تعالی حق دی، او بل حق الناس یعنی د نورو خلقو حق دی. حق النفس دا دی چې انسان په ځان باندې ظلم و نکړي، خپل عمر ضایع نکړي، او له هغو ورتیاو چې خدای تعالی ورکړي دي په سمه توګه ترکار واخلي. که څوک دا حق ضایع کړي او بیا یې خپلې تېروتنې ته پام شي، نو توبه وکړي، نو جبیره کولو او تلافی کولو ته هیڅ ضرورت نشته او یوازې توبه استلی د گناهونو د بخل کېدو سبب کیږي.
کلونو اوریدونکو، لمونځ، روژه او د نورو واجباتو ترسره کول هغه حق دی چې خدای تعالی زموږ په غاړه لري او باید چې ادا یې کړو. د اسلام حکم دا دی چې که یو کس د خدای تعالی کوم حق ضایع کړي نو له توبې او راستنېدو وروسته دې هغه جبیره کړي او ضایع کړي او اعمال پر ځای او ادا کړي. خو په روایتونو کې ډیر راغلی دی چې که له توبې وروسته یو کس د جبیره کولو فرصت ونه مومي نو خدای تعالی له خپل حق تیریږي او له هغه کس نه به پوښتنه ونه کړي. خو حق الناس هغه دی چې نور خلک یې زموږ په غاړه لري او موږ یې باید پوره کړو. له مالي حقوقو واخلې د نورو د کرامت او عزت او آبرو ساتنې پورې ټول هغه حقونه دي چې باید خیال یې وساتلی شي. که دغه حقوق په خوخه یا ناخوخه توګه ضایع شي نو له جبیره کولو پرته یې بله لاره نشته. د دې ګناه د معاف کېدو لپاره د خدای په درګاه کې د پښیمانۍ څرګندونه او توبه پوره نه ده او خدای تعالی دغه ډول ګناه نه بخشي مګر دا چې له هغه مخکې د حق خاوند اور بخښلی وي.
خدای تعالی تل د خپل بندگانو حق په خپل حق باندې مقدم ګرځولې دي. مثلا کله چې موږ کوو او ل خپل خدای سره په خبرو او راز و نیاز لګیایو نو که یو کس راننوځي او سلام وکړي نو خدای تعالی فرمایي لما سره دی تعلق غوس کړه او زما د بنده د سلام جواب ورکړه. که په مانځه ولاړ وي او یو خپل پورې درنه وغوښته نو موږ دې مات کړه، اول زما د بنده پور ور واپس کړه. موږ نشو کولی چې الهی حق ته ورسیږو او هغه ادا کړو مګر دا چې له هغه مخکې مو د خدای د بندگانو حق ادا کړی وي. تقریبا 1400 کاله مخکې امام سجاد علیه السلام د خپل حقوقو پر رساله کې د هر سیز او هر کس لپاره یو حق بیان کړی دی چې مومنین یې باید پوره کړي. د دغو حقوقو له خیال ساتلو نه بغیر د خدای تعالی د بندګۍ اوج ته نشو رسیدلی او دا یعنی د عبادت له خوند بے برخې کیدل دي. د دینی مشرانو سپارښتنه دا ده چې د رمضان یا روژې د مبارکې میاشتې یعنی د بندګانو او عبادت د میاشتې له شروع کېدو مخکې که مو د یو انسان حق په غاړه وي هغه ادا کړی او بخښنه ته وغواړئ، ځکه چې که داسې ونه کړئ نو د حق د عبادت او بندګۍ فرصت به هم ترلاسه نه کړئ. که یو کس زموږ په غاړه کوم دین ولري نو د رمضان د میاشتې له فیضونو او برکتونو چې هر څه ترلاسه کړو هغه به زموږ په نامه اعمال کې نه بلکې د هغه کس د عملونو په نامه کې ثبت او ضبط شي. نو لا هم فرصت شته چې د رمضان له ختمېدو مخکې حق الناس ورکړو او د روژې د میاشتې برکتونه په خپل نامه اعمال کې ثبت کړو.
شک نشته چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د غران اهل بیت علیهم السلام د انسانیت لپاره تر ټولو غوره او لوړ سرمشقون دي. د هغوی له خلق خوی ځان خبرول او د ژوند په رودي او سلوک غور کول ټولو ته یو لوړ او هدف لرونکی ژوند انزوروي. په تیره بیا په رمضان کې د هغوی د طریقې او لارې پیروي موږ ته د لوړ او غوره ژوند ته د رسېدو لاره راښایي. د حضرت امام حسین علیه السلام سیرت او روده له خدای تعالی سره د مینې په چورلیز ولاړه وه. د هغه حضرت قدرمن وجود له خدای تعالی سره د مینې ځلا وه او د دغه محبت په سیوري کې یې له نورو سره مینه کوله او کوشش یې دا و چې الهي جذبه او مینه په هغوی کې هم رامنځته شي. نقل شوي دي چې دوی حتی په هغه وخت کې روژه پرې پر واجب نه و روژه به نیوله. په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې یو کس امام حسین علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې خدای تعالی روژه ولی واجب کړی ده. وی فرمایل لیجد الغنی مس الجوع فیعود بالفضل علی المساکین، لپاره د دې چې شتمن خلک د لوږې خوند وڅکي او لخبر ډیر مال حال څخه د بې وزلو سره مرسته وکړي.
خدای تعالی تا د نزدې کېدو او له خلکو سره د مینې په لاره کې امام حسین علیه السلام عفو او بخښنه خپله طریقه ګرځولې وه. نقل شوی دی چې د احسان په نامه د شام یو اوسیدونکی مدینې ښار ته راغی او په بازار کې یو داسې کس ولید چې له نورو بدل وو. پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک دی. ورته وویل شول چې دا د علي زوی حسین علیه السلام دی. احسان چې د امویانو منفی تبلیغاتو او پروپیګنډو پہ اثر کړی وو ور نږدې شو او په قهر سره امام حسین علیه السلام ته بدرد شروع کړل او خزړی پی سپک کړو. دغه وخت امام حسین علیه السلام یې لدې چې د خفګان څرګندونه وکړي یا په قهر شي هغه ته له مهربانۍ نه په ډک نظر وکتل او پس لدې چې د عفو او له غلطې د تیرېدو په حق لې څو آیاتونه تلاوت کړل هغه ته وفرمایل اے سړیا ستا هر ډول خدمت او مرستې ته تیار یم. بیا یې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د شام اوسیدونکی؟ اسلام ځواب ورکړه هو. امام وفرمایل زه ستا د دا ډول سلوک په وجه او جرړې خبر یم، خو اوس ته په ښار کې نه آشنا یې، که کوم ضرورت لرې نو مرسته دې کوم او په کور کې دې میلمه کولی شم. هغه شامي کس چې هیڅکله له داسې تیرېدنې سره د مخامخېدو ګمان نه کوو ډیر بدل شو. دا شان چې خپله په دې حق لوایي، په هغه وخت کې مې آرزو کوله چې ځمکه اوچوي او زه په کې ورننوتې وې، خو داسې بېخرته ګستاخي مې نه وې کړې. تر هغه وخته مې د امام حسین علیه السلام او د هغه د پلار په حق لا په زړه کې سخت کینه لرله، خو د حسین بن علی علیه السلام له مینې او مهربانۍ ډک سلوک زه شرمنده او خیزل کړم. اوس راته له امام حسین علیه السلام او د هغه له پلار نه ګران او محبوب بل څوک نشته.
ګرانو مینوالو، د تیر پروګرام د احکامو په برخه کې مو د خوراک او څښاک په اکله مختلف ټکي پای ته ورسول. د دې پروګرام د احکامو په برخه کې ځینې نورو هغو مواردو ته پاملرنه کوو چې د روژې د باطلېدو سبب کیږي. د اسلام په مقدس شریعت کې دروغ ویل د روژې د ماتېدو سبب کیږي. یو ډیر مهم مورد چې په فقهي کتابونو کې د روژې د باطلوونکي په توګه مطرح کیږي، په خدای او پیغمبرانو او معصومینو علیهم السلام پورې دروغ تړل دي. حتی که روژتي کس بیا وروسته توبه وکړي او ووایي چې دروغ یې ویلی دي، همداشان که روژتي دغه دروغ پر ځای د دې چې په خوله ووایي ولیکن بیا هم روژه باطله ده، نو له هغه روایتونو نقل شوی چې په ډیرو کتابونو کې راغلی دي او انسان په دروغوالی یقین نه لري پروا نه کوي. که څه هم مستحب احتیاط دا دی چې دغه روایتونو د کتاب په حواله او اصلي متن ته په رجوع سره یې نقل کړي. پر دې سربیره که روژه تي کس د حدیثو په راویانو او مجتهدانو پورې کومه دروغ خبره وتړي، نو که څه هم دغه کار یې حرام دی خو روژه یې نه ماتیږي. د روژې یو بل باطلوونکی ټول سر په اوبو کې ډوبول دي. که روژتي قصدن خپل پوره سر په اوبو کې ډوب کړي، نو د واجب احتیاط له مخې روژه باطله ده. حتی که د سر د ډوبولو په وخت نور بدن هم له اوبو بهر هم وي، خو که نیم سر ډوب کړي او بیا یې راوباسي او بیا پاتې نیم سر ډوب کړي، نو روژه یې نه ماتیږي. همداشان د بمبی یا د حمام د فوارې لاندې سر وینځل هم پروا نه کوي. که روژتي کس په شک شي چې ټول سر یې په اوبو کې ډوب شوی او که نه، نو روژه یې صحیح ده. په عین حال کې که روژه دار بې اختیاره په اوبو کې لویږي او ټول سر یې ډوب شي، بیا یې هم روژه نه ماتیږي، خو په کار دی چې سمدستي سر له اوبو راوباسي. همداشان که هیرې وي چې روژه یې ده او سر په اوبو کې ډوب کړي، نو بیا یې هم روژه نه باطلیږي، خو هر کله چې رایاد شول باید فوراً یې له اوبو را بهر کړي.
گرانو محترمو دوستانو، د دې پروگرام وخت په همدې ځای ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د روژې د مبارکې میاشتې د شپاړسمې ورځې دعا. مبارک میاشت کې می لنی کو خلکو سره په ملګرتیا کې کامیاب کړی او لاوران کارو سره له ملګرتیا مو لری وساتې او په راته د خپل رحمت په وسیله د قرار او آرامښت په کور کې ځای راکړي د خپل معبودیت په خاطر. ای د نړیوالو معبودا،
Thank you.